سل زر سرتیری له دغه پولیس سره نږدې ځای پر ځای کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي دغه راز روسیه تورن کړ چې هڅه کوي اوکراین او لویدیز یرغلګر وښیي او په دې توګه د برید لپاره پلمه جوړ کړي. روسیه هڅه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1500 غړو د دغې غونډې چې متحدو ایالتونو یې له اوکراین پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا په اړه د بحث لپاره د رابرلو غوښتنه کړې وه مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلین بنزا متحده ایالات تورن کړل چې بحث ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ روان کړکېچ د هواري لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د برېتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جانسن نن اوکراین ته له سفر مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وغږېږي. د برېتانیا د صدراعظم دفتر وویل چې جانسن به له پوتین وغواړي چې د جګړې تر حده رسېدلې دغه خطرناک وضعیت څخه په شا شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د آزادی رادیوي مجله هم خبرېدو ته چمتو ده، خو وروستی راپور راخلو هغه دا چې طالبان وایي د دولتي ورځپانو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو خصوصي رسنۍ بیا له اقتصادي ستونزو او د سانسور له هڅو سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نغوړي راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې په خوا غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو. خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسنۍ دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښي یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ کار شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولای شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
څومې اسکی دولت اخبارونه ټول چاپی، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسپانټو موږ له خوانه کوم اصول سیدی اغاز رعایت کی بیا ستوند نسته ورته د رسنو قانون څخه مخکې وغه مدول اجرا ده. دغه په چوکاټ کې باید نشرات کی د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه ده پکې محفوظ وي. ستوند نو سره لرو او چاپی مغمانی نه او سرسپان نستم و وجدا د سیدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ل لیکوال او څېړونکو محب الله خیرا سره غږیدل یو چې وایي د افغانستان سیاسي حالاتو تل په پښتو ادبیاتو اغیز کړی.
ادبي چې کوم هلې ځلې دي دا هر وخت چې دی د زموږ د سیاسي حالاتو څخه یا زموږ چې کوم جغرافیایي حالات دي دغه څخه زیات متاثر شوی دی.
د استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور در اورو چې 13 وفات شو.
د سلام لوګری په دغه موسیقي ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
مشهور سندرغاړی استاد سلام لوګری وفات شو. د لوګری موسیقي دی مشهور سندرغاړی د شنبې په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ کې له دې نړۍ سره مخه ښه وکړه. او هملته خورو ته وسپارل شو. استاد سلام لوګری په یو هنرمند کورنۍ کې زیږیدلی و او پلار یې دورای لوګری هم مشهور سندرغاړی و. هغه له خپل پلار څخه موسیقي زده کړه او د لوګری موسیقي په پاللو کې یې ونډه واخیسته. استاد سلام د ژوند په وروستیو کلونو کې له ناروغۍ ډیر وکړېده چې بالاخره یې تیره اونۍ له ژوند او د ناروغۍ له دردونو سره خدای پاماني وکړه. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور هم لرو. یو شمیر افغان خبریالان شکایت لري چې د طالبانو له لورې وهل شوي او ناسم چلند ورسره شوی. د دوه نوی په نوم د یو بهرنی تلویزیونی چینل خبریال زاهد سمدزی وایي د پاسپورت ریاست د راپور جوړولو پسې تللی و او کله یې چې له مراجعینو سره د طالب نظامیانو د ناوړه چلند پوښتنه وکړه د هغوی لخوا ونیول شو او د پاسپورت د رئیس علمګل حقانی په مخ کې ووهل شو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه مو د پاسپورت ریاست له مشر څخه توضیحات وغوښتل خو نوموړی په دې اړه څه ونه ویل. تېره اونۍ په غزنی کې یو بل خبریال رحمت مرجان خیل هم رسنیو ته ویلي و چې طالبانو وهلی او د غوږ پرده یې ورڅیرلې ده. بلخوا د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان خبریالانو فدراسیون د هغه کنفرانس مخه هم نیولې ده چې د خبریالانو د ستونزو په اړه کېده. په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون نوم دی هغه ملتونه چې کتابونه نه لولي ستر زندانونه لري. دا نندارتون چې د سرک په غاړه جوړ شوی یوه اونۍ به دوام وکړي. په فیض آباد ښار کې دا نندارتون د یوه کتاب پلورنځي او یوه خصوصي پوهنتون په هڅو جوړ شوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د یادونې وړ ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا دویم ځل دی چې په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړیږي.
له استاد سلام لوګری سره ژوند نور وفا و نکړه او د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د شپږتیا کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ. استاد عبدالسلام لوګری د لوګری موسیقي د مشهور هنرمند دوری لوګری زوی و چې له خپل پلار څخه په رنګ اخیستو یې موسیقي ته مخه کړه او تر هغو پورې یې د لوګر موسیقي نغمه توده وساتله چې په ګوتو او هنجرې کې یې زور و. استاد سلام په 13 کلنۍ کې خپل سندرې ثبت او مینوالو ته وړاندې کړې. له لومړنیو سندرو وروسته یې سلګونه نورې سندرې وبللې او د هیواد دننه او بهر یې په ګڼو محفلونو او کنسرتونو کې برخه واخیسته چې په 1302 لمریز کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلام لوګری ته د استادۍ لقب هم ورکړ. مشهور سندرغاړي راشد احمد خان چې له لوګری ساز سره یې سندرې ویلې دي د لوګر موسیقي او بیل مکتب او ارواښاد استاد سلام لوګری د دې مکتب مخکښ هنرمند بولي.
نوی غزلی نوی اندازونه ولسی اصناف وانوی کار کرده ده او دا د لوګر موسیقی چې کومه ده د کابل نواخلی تر کوټه کندهار او تر پکتیا پکتیکا او تر پیښور پورې دی دغه موسیقی خوره کړی ده. دی رنگ او خوند چې دنه هم په نور مکتبونو کې موږ ته ښکاري او ډیر اثر هم د دې مکتب چې دنه په دغه نور مکتبونو باندې شوی ولې چې دی دا موسیقی یو جالبه او ځانله ځانګړی موسیقی ده. د سلام لوګری په دغه موسیقۍ کې ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد و. دغه استاد کوم دی چې دې مکتب کې سرکار کړی دی د دې ترقۍ دپاره په مختلف طرزونو کې په مختلف آلاتي سازینو کې چې کوم دی کار کړی دی نو سو هم چې وخت کې څوک دومره کار وکړي شي.
سندرغاړی مبین وصال د لوګر موسیقي په واده کې د استاد سلام لوګری ونډه مهمه بولی خو وایي چې له استاد دوری، استاد سلام او استاد بیلتون وروسته د دوی په څیر نور هنرمندان پیدا نه شول چې د لوګر موسیقي وپالي او نوښت پکې وکړي.
د نوي نسل وخت دوی څه نوي کمپوزونه جوړ نه کړل، حتی تر دې پورې نوي شاعري دوی هم پیدا نه کړه، او بالکل د هغوی هغه زړې سندرې وایي، ځکه خو دوی هم یو لامل دا چې دوی پرمختګ ونه کړو او دوی مشهور نه شول، ځکه چې یوه سندره چا مخکې ویلي وي هغه همغه مشهور شوی وي، نو بل څه ورپسې هغه سندره وایي نو بیا هغه ته خو ځای نه پاتې کېږي. اما دا اوسنۍ سندرغاړو کې د لوګر دا کمبودي په دوی کې شته ده چې دوی نوي نوي څه هجات نه کړل، یعنی نوي کوم کمپوز یا نوي کومه موسیقي، ځکه دوی چې کله وادون ته لاړ شي هغه یا فرض کړه پروګرامونو ته یو وغواړي کانسرت ته، دوی هماغه زړې سندرې د سلامو د بلتون وایي. دوی په کار د پاینده کې نوي طرزونه، نوي کمپوزونه، داسې نوي شعر او شاعري پیدا کړي تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
یار بالکل میں لکھنا جلوینا وقت کیا جاو رو رو سارونا وقت
دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ډیرو پخوانیو چارواکو، فرهنګیانو او هنرمندانو د استاد سلام لوګری په مړینه د غم شریکی پیغامونه خپره کړي او د نوموړي مړینه یې د افغاني هنر لپاره ستره ضایع بللې ده. خو لیکوال نصیر ستانکزی وایي په کار و چې اوسنی حکومت هم د غم شریکی یو پیغام خپور کړی وایي.
استاد سلام لوګری د افغانستان د محلي موسیقي یو استاد و، وفات شوی و. ما د طالبانو ټولو شبکې کتل، یعنی ما حداقل دومره انتظار ترې درلود مال چې د جنازې اعلان خو یې خپور کړي، نو حتی دغه مقابل کې دومره مو نه کړی چې د جنازې اعلان یې خپور کړي. دغومره د ټولنې لرې والی، دومره د ټولنې ځان جلا کول، دا دوی په خیر نه ده.
ساکی مات یو جام علای دارا تیار
استاد سلام لوګری شاوخوا ته کاله له ناروغۍ وکړید چې د همدې ناروغۍ له امله تیره شنبه د ژوند له کاروانه بیل او د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد سلام مینوال وایي چې نوموړی لاړ، خو د لوګر موسیقي په خپل وخت کې له مرګ ژغورله او تر ډیرو خلکو یې ورسوله. د کوزه پښتونخوا د سیف الله کلا سیمه لیکوال او شاعر محب الله خیراز چې څېړنې هم کوي، په بیلابیلو رسنیو کې سیاسي او ادبي لیکنې او مقالې هم خپرېږي. نوموړی وایي د افغانستان سیاسي حالاتو تل پر پښتو ادبیاتو اغیز کړی. هغه زیاتوي په اوسني وخت کې پښتو ادب ته په شخصي توګه او د سیمه ییزو ټولنو له لوري تر یوې اندازې کار شوی، خو حکومتونو ورته د پام وړ کار نه دی کړی. له نوموړي سره د پښتو ادب د هر اړخیز وضعیت په اړه زموږ همکار مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
لکه مطلب لیکوالانو، پوهانو، ادیبانو، هغوی چې دی دا ګڼي چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی. خو پوښتنه بیا دا ده، لکه تا چې پوښتنه کړې ده چې ادب یعنی څه، خو د دې دپاره که موږ ووایو بیا هغه خبره کوم چې د نړۍ ټول تقریبا چې څومره ادیبان، لوی لوی لیکوالان او څېړونکاران یا د ادب له ذوق سره شناخته خلک، دا ټول چې په دې اند باندې دی چې ادب د ژوند ترجمان دی. او ادب ځکه د ژوند ترجمان دی چې ادب چې دی دا د ژوند په هر اړخ کې چې دی کردار لوبولی دی او کردار لري، یعنی په ډیر کم څه باندې چې دی انسان ته صبر وکړي، انسان ته د ژوند د تیرولو یو مثبت اخ ورشي. دغه د ادب تعریف دی او په دی وجه باندې ادب چې دی هغه د ژوند ترجمان بلل کیږي.
خودلته یو خبره بل هم د چې ځینې کسان ادب او سیاست لازم او ملزوم بولي، رښتیا هم سیاست او ادب سره تړل شان دي؟
سیاست چې کوم دی، سیاست د ادب برخه دی. دریم صاحب یو خبره ده چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی او تفسیر دی، او سیاست د ژوند لارښود دی. یعنی دا دواړه سره تړلي شیان دي. که موږ معاشات له ادب څخه ما وراکو نو دا به د انساني ژوند لپاره په ګټه دونی نه وي. لکه څنګه چې ادب سره ملګري، که موږ سیاست بغیر له ادب څخه کوو نو دا به نیمګړی وي. که موږ ټولنیز ژوند چې دی دا له ادبیاتو بغیر کوو نو دا به نیمګړی وي.
شیرا صاحب، تاسو ادب د ژوند ترجمان ګڼئ، مثلا څه ډول ترجمان، څنګه ترجمان او ولې ترجمان؟
د ژبي له یو عام تور څخه، د ژبي له غږیز نظام څخه راوخه، بیا تر کلتور پوری، تر ولسی ادب پوری، تر ولسی شاعری پوری، تر ولسی نثر پوری، کیسیز ادب، بے لکھلی ادب، دا ټول شیان چې دی دا د ادب برخه دي. او دا ګرد هغه شیان دي، فلسفه په جدید ژوند کې، ډراما، افسانه، ناول، یونلیک، تکل، شایعه، یعنی ترنګ د ادب څومره ډیر مزامین دي. ادب دومره پراختیا لري چې د ژوند پر هر اړخ باندې ادب کار کړی دی. د ژوند پر هر اړخ ادب چې دی هغه کردار لري. ادب ځکه کردار لري چې ادب چې دی دا وزن ته ښکلا ورکوي. ادب د ښکلا نوم دی، ادب د خجلت، ادب چې دی دا د لطافت نوم دی، ادب د انساني شعور، د دلیل او د منطق نوم دی، چې انسان ته د شعور او د منطق لار ورشي، او د شعور او د منطق لار د انساني ژوند ښکلا ور بخشي. ادب پر انساني ژوند باندې څېړنه کوي، ادب پر انساني نفسیات باندې څېړنه کوي. ادب د ژوند هر اړخ چې هغه مثبت اړخونه لري، او هغه ژوند ته مثبت رول ورکړ کوي، او مثبت رول په لاس باندې ورکوي، ودې ته موږ ادب یایو. او بیا په لغوي معنا یا په عام معنا کې راوخه، ادب هم چې دا لسایت څخه وتلی دی، یعنی ادب هغه یو ادب د یو فن پاره په حق لباندی دی، د ژوند په حق لباندی دی، انسان په حق لباندی. ادب چې دا د اخلاقیات نوم دی.
دا چې ادب دومره پراخ دی، نو ستاسو په فکر ادب او یا هم ادبیات د ژوند لپاره څومره اړین دی؟
ادب یا هم ادبیات د ژوند لپاره دومره اړین دی، یعنی زه دا ویلی سم چې ادب او ژوند چې دی دا دوه لازم او ملزم شیان دي. سره که چیرې په ژوند کې د ادبیاتو برخه نه وي، نو زما په خیال هغه ژوند چې دی نیمګړی موږ ګڼلای شو. ولې چې ادبیات په ژوند کې ژوند پیدا کوي. ادبیات د ژوند لپاره دومره مهم یو شی دی چې هغه د انسان له فزیکلي، له جسماني صورت څخه، له شکل څخه واخه، بیا د انسان تر داخله پوری، د انسان په خارجي حالاتو باندې، د انسان دا کم حواسه خمسه چي دي، پنځه حصه چي دي، او د انسان روحانيات سره تعلق لري، د انسان له عقيدي سره تعلق لري، دا ټول شيان چي دي دا په ادب کې رانغړلي شيان وي. او په دی وجه باندې دا ادب د ژوند لپاره ډیر مهم دی. مهم په دی دی چې زاغي خبر له برته زما چې یعنی زبه د انسان زبه چې د ادبیات سره تعلق لري، د انسان ولسی ادب چې دی ادب چې دی دا ادبیات او ژوند سره تعلق لري. لازمی هم نه ده چې یو سړی به خامخا کتابونه وایي، یو سړی به خامخا لیکل کوي، لیکلی ادب به منځ ته راړي. دا زموږ د ژوند ګست ژوند چې دی دا آرټ دی، دا فن دی، دا هنر دی. نو د آرټ او فن هنر چې سي، نو دا د ادبیات سره تعلق لري. ادبیات صرف دا رنګه په دی وجه مهم دی، د ژوند لپاره بېخي زیات ځکه مهم دی چې ادبیات په ژوند کې لا شایست او لا خوشحالي دا پیدا کوي.
دلته بیا پوښتنه دا پیدا کیږي چې ادب یا ادبیات چې دومره اړین دي، خو بیا هم هغه ډول کار نه دی ورته سوی څنګه چې په کار دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
د دې کار ځکه نه دی سوی چې کار په دې حواله باندې څه مشکل دی، دا ستونزمن کار دی. د فکر او د نظر او د شعور د بیدارۍ کار دی، د فکری بیدارۍ کار دی. په دې کې فکری روزنه ډېر رول ادا کوي. نو هغه چې بېسواده ټولنه یې، په هغه ټولنه کې بیا د ادبیاتو چې کومه سرایه یې کچې، هغه هم ټیټه وي. په دغه وجه باندې په ډېرو ټولنو کې چې دی ادبیات پرمختګ نه وي کړی، په دې خاطر یې نه وي کړی چې هلته لوستي خلک، هلته د څېړنې خلک، هلته د تنقید او د تحقیق د دې خلک چې ډېر کم وي یا ګسره نه وي،
یا چې وی هغه په انفرادي توګه باندې وی په اجتماعي یا په ټولنیز توګه باندې نه وی بل چې کوم دغه پښتنه تاکړې د چې ادب ته کار کول یوازې حکومتونو کار دی نه ما په خیال سره چې یو کام یو ټولنه انسانان د ګډ کامونو سره وسېږي هر ځای چې وی خو هلته د ادبیات په دغه باندې باید چې د هرې ژبې او ادب ته د هر کام او ادب ته ودا ورکول کېږي هغه د هغه ریاست یا د هغه حکومت یا د دولت چې دی دا ذمہواری جوړیږي چې هغه پر دې حواله باندې هر ژبې ته د بنیادی حق ورکړي او په هغه لپاره د هغه د پراختیا لپاره خلق وهڅوي لیکوالان وهڅوي روشن فکر خلق وهڅوي د ادب سره تړلي خلق وهڅوي چې هغه کار وکړي او هغه د خپل ادب تاریخ جغرافیا د خپل کامی نفسيات او جاج په تاریخي تناظر کې واخی په چړنیز توګه باندې واخی او چړنی ور باندې وکړي په دې کې چړنیز مرکزونه د ریاست ذمہواری دي د هر ریاست کې مطلب زه خصوصا د پښتو په حواله باندې خبره کولای شم چې د پښتو په حواله باندې د تروزو پوری وادي ته پر ریاستي یا پر دولتي کچه باندې هیڅ داسې یو ترجیح نه دور کول سوی کاغه په افغانستان کې کڅن خپل ریاست دی خپل دولت دی او کدلې په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو کونجانو کې پښتانه وسږي
شراسب ادب ته کار کول دا یوازې د حکومتونو کار دی کدهغه کار ته باید د ادیبانو ترڅنګ لسی وګړي په ځنګړی توګه روان اند هم وژور کړي
څومره کار چې سوی دی هغه هم په ځانګړي توګه یا په انفرادي توګه ډیر کار سوی دی او دا د روشن فکر کوتو کار هم دی خو یو شی زموږ ډیر مثبت دی په پښتون وطن کې په افغان وطن کې چې څومره ادب له څومره کار سوی دی دا کې موږ تحریکونه لرو چې د پیروشان له تحریک څخه راواخی بیا د خوشحال بابا په دوره کې چې کوم موږ درین دوره ته وایي ته ادب ته ډیر کار سوی دی او ورسره له هر اورسته خدای خدمتګار تحریک چې ګرد مطلب شاوخوا ټول دغه چې دی هغه له 1910 څخه راواخی بیا تر 1950 لسیجه پورې دا کې دومره کار سوی دی چې په دې کې په شعوري ډول باندې د باچا خان تحریک د خدای خدمتګار تحریک دومره کار کړی دی یعنی د باچا خان په هر جلسه کې به باچا خان کوشش کول چې هلته یو د سټیج ډرامه وسی هلته یو ډولزن موجود وي هلته یو دغه موجود وي یعنی د ادب چې کوم لطافت تو د ادب له لطیف چې کوم فنونو هغه فنونو باندې په خدای خدمتګار تحریک په شعوري ډول باندې کار وسو او دا هغه زموږ د تاریخ یو ځانګړی باب موږ لوستلای شو او دغه رنګ په افغانستان کې په خلکی دوره کې ډیر کار شوی دی او یاد ویش زلمیانو د یو نهضت موجود دو د 1964 ورس کې استاد ګل بچا الفت او صدیق الله رشتین قیام الدین خادم صاحب استاد نور ترقی یو دغه رنګ نور ټول ملګری چې ورسره او چاوی د بنیاد کې جوړ ولې پاره کې هغه د پاره په ادب کې ډیر کار شوی دی دغه رنګ وختن فوختن یا وخت په وخت باندې په ولسوالیو کې په شهرونو کې هم ادب له کار شوی دی خدا ټول کارونه چې شوی دی یا په تنظیمي بنیادو شوی دی یا په شخصي بنیادو شوی دی په ذاتی بنیادو شوی دی
شه نو په اوسنی وخت کې چې ادب ته څومره کار شوی او یا روان دی کې جداد قناعت ورته
زما په خیال باندې دغه د لیکوالان چې مخاري کوي یا منډه ترې کوي یا سیمه ایز تنظیمونه جوړ شوی دی ټولنې د ادبي تنظیمونه ادبي ټولنې ادبي انجمن جوړ شوی دی دا د قناعت ور خو نسو بللای ولې چې ادب ډیر پراخ دی ادب بخي مطلب ادب د فار چرنیز مرکزونه چې دی دا ضروری دی د ادب د فار چرنیز ادارې ضروری دی او هغه ادارې بغیر له مضبوط معاشي بنیاد څخه پرمختګ نشي کولای او نه هغه لیکوالان دونه زیات سره تړلای شي چې هغه به یو د روج ته رسول یو کار کوي خو بیا هم چې دا نه لرو نو هغه په لږ مات ګډ ماحول کې معروض کې پر دغه باندې هم قناعت کول چې دی فرض دی ولې چې ګر سره ناست هم تاوان کوي نو دغه اوس هم چې دا کم څه د پښتو ادب یا د پښتو تاریخ یا ادبیات چې کم خوندي دي که په هر اړخ کې دي که هغه په سیاسي اړخ کې دي که هغه په ټولنیز اړخ کې دي که هغه په ادبي حواله دي که هغه په هر حواله باندې د ادب دپاره یو کار په ولسي کچه باندې دي که په آرټ او فن او ډراما او ټي وي یا مطلب فلم کې کوم کار روان دي دا د کینات ور خو نسبه البته دې ته افرین ورکولای شو یعنی لبد مرغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی دا کوم جو ګورو چې څونی را خوندې پاتې شوی دی دا هم که دغه انګریزان مو وای دا مستشرکین مو وای نو شاید زموږ بنن دا کوم چې تاریخ ژوندۍ دی ادبی تاریخ دغه به هم نه وای
شراس بیا و خبره خدا د چ په وسدی وخت کې په لارو بر وطن کې د پښتو ادب علی زلی ډیره پڅی دی نو پټولیز توګه نو پټولیز توګه څه کول په کار دی چې دغه حسیراتی سی رواني سی او چپی ووهی
دې ته بالکل سخت ارتیا لرو چې موږ ادبی هڅې چینی دا راتیزی کو گرند یکو خو مسئلہ دلته دا چې موږ ادبی چې کوم هلی ځلی دی دا هر وخت چې دی دا موږ د سیاسي حالات زخه یا موږ چې کوم جغرافیایي حالات دی دغه زخه زیات متاثر شوی دی کله چې دلته یو امنیت جوړ شوی دی یو مات ګډ دولتي نظام مخته راغلی دی نو بیا د ادب هم څه وده ورسره کړې ده په دې اوس حالات کې خو اوس حالات خو ډیر زیات کړکېچن دي نو بیا به دارنګ شرایطو کې صفا خبره د ډیر شیان چې دي هغه امکانات ونه لري خو بیا هم اوس دغسې هغه حالات چې د افغانستان سیاسي حالات چې دي دا زموږ دلته چې کله په پاکستان کې چې کوم پښتني سیمې دي یا د ادب د پښتو ادب چې کومې هلې ځلې دي هغه هم پیکه سي هغوی هم هغه هم چې دي هغه نفسیاتي حالت چې دي هغه لږ لیکوالان لږ کړکېچن حالت سره مخ سي خو بیرته هغه خبره کوم چې باید موږ دا ګړندۍ کړو باید موږ دا خدای دی په دې بدرنګ حالت کې موږ ته یو حالت موږ ته جوړیږي هغه دا چې کومې دغه زموږ سیمه ییزې ټولنې دي زموږ چې کوم دغه ادبي ټولنې دي یا انجمنونه دي یا هغه ادبي چې کوم غورځنګونه دي دغه ته مطلب یو بیرته یو ذمہواری ورکول کېدلای شي دغه بیرته یو د دغه ذمہواری جوړیږي چې هغه دا کار ډیر په ګړندیتوب باندې په مخ وړاندې بوزي
عبدالهادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي عبدالهادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلای پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري عبدالهادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ لومړی پښتنه مو دا چې ولی مو دا کتاب راوژ باړه یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسو مجبور کړی چې راوژ باړی
مننه یوات صاحب ټول اوریدونکو تاسو مینوالو ته سلامونه نیکې هیلي د کتاب جذابیت جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم که څه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلي دي چې زه پښتو ته وژباړم خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ زموږ په سیاسي ژوند زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت رامان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه په خپل لمن کې راخستې دي
مننه ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پېښ شوی ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي
هیواد صاحب رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه بیا په نولس سوه درنوي کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریي نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر سول دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه په امریکا کې بیا د یادښتونو د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړې وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه د کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره غونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسي چې څنګه یاداشتونه وه همهغسي چاپ شوی دی. د هغه یاداشتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو سه کله چې کتاب رانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو پریکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي. نو که راته ووایې چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو پریکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه سوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو افغان سیاستوالو سره سوي دي، یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه خرا اخیستل سوي دي کوم چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی د کتاب په لومړیو صفو کې، دا کې یوازې هغه شان را اخیستل سوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې را اخیستل سوي دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي را اخیستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې شوي دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو منسوی دی. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل شوی دی.
مننه مجرو صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دی چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دی چې باید ولولي او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری مسایل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړو. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړو. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتله او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډېر اړین بولم.
لا
له خوست ولایت څخه د طالبانو د حکومت یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته سفر کړی او هلته یې د غزنی له فرهنګیانو سره کتلی دي. د دې پلاوی مشر وایي چې نور ولایتونو ته به هم دا ډول فرهنګي سفرونه وکړي. د غزنی فرهنګیان له خوست څخه د راغلي او فرهنګیانو د هرکلی ترڅنګ دا ډول سفرونه مهم او ګټور بولي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
دا سیشن به پورز د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست شبیر احمد عثماني په مشرۍ او فرنګي پلاوی غزنی ولایت ته تللی دی. شاغلی عثماني وایي دغه سفر موخه د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ له فرهنګیانو ځینو زیارتونو بیلابیلو تاریخي ځایونو او ابداتو څخه لیدنه وه. هغه زیاتوي د شاعرانو لیکوالانو او فرهنګیانو احساسات او پیغامونه له یو بل سره شریکول او د دواړو ولایتونو ترمنځ فرهنګي اړیکې ټینګېدل د دغه سفر یوه بله موخه ده. نوموړی وایي غزنی ته یې سفر پیل کړی او په پام کې لري چې دغه سفرونه به د هیواد نورو ولایتونو ته هم پسې وغځوي تر څو د نورو ولایتونو له فرهنګیانو، شاعرانو او نورو فرهنګي کړیو سره وویني.
د سفر هدف د مختلفو ولایاتو د فرهنګیانو، لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي او د ولایاتو د حالاتو نه ځان خبرول دي او تبادل افکار ده او د خوست ولایت د شعراو، ادیبانو، محققینو د هغوی مثبت پیغام او د وطن دوستۍ او اسلام دوستۍ پیغام رسول دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټورې بولي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې او لیده کاته د فرهنګ د بډاینې په مخه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا به هم ثابته سي چې د فرهنګي کړیو ترمنځ دغه ډول فعالیتونه ترسره کول خورا اهمیت لري.
دا په خپل د فرهنګ د بډاینې او په عین حال کې په خپل ذات کې ډیر مثبت کار دی. دوی به د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د لیدنې ترڅنګ د غزنی له تاریخ، کلتور، فرهنګ او په ورته وخت کې د خلکو له دودونو، رسمونو او رواجونو سره هم بلد شي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې په سوونو تاریخي ځایونه، تاریخي ابدات او تاریخي سیمې لري چې له امله یې دغه ولایت یو تاریخي او کلتوري اهمیت لري.
د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې خوانځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې خوانځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کرکی یزړ گیا ته پوهیږی مودکیږی نړی دل می د هیلو دنګ پرچونا خاوری می دی کل امیدونا مستانه احساس میں شنل خڑا شوی حدیرایم دننا خواستونا ارزختونا میں بایللی د خزان کڑکی کے ناست د پیکی گل میں رژیگی د ٹکری پیچکا میں نیما د خوڑلے پشڑا می دی رانچلستر گوڑی گلابی شنڈ میں تور پتری نیولی شوم د منی ریڑ پانا د لمنه سپین پاولی می زنگ وهلی تر و اوخ کو می ټټر را شړولای مړوندو کې می پنګړی دی ګونګی شوی د نغمو مهینه غاړې چارې بلی سندر بولی ورغکې دی پوری شوی ماشومان ترانه ور وژلی توبه خدای مسلمانو څه کافر کانه کړی دروازې د خونسیو دی تړلې د جنت په سپینه لارې دوزخونه دی کرلی خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شمه ورکه کاغذي وي که چړې وي که دوزخ وي که لمبې وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
دی پاسانا که هر سمر کوشی شکری دم دو کفر کے پروتی پولا قسمی دیشی دم دو کفر کے پروتی پولا قسمی دیشی پولا قسمی دیشی سمر کلی دسے ردا پزڑ باندھ تک توری پظاہرا یا خبر خا پباتن باندھ سرو